طالبانو له خواله تروریسم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغانی خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور موارد وشي. طالبان بیا وایي دوی تل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو سرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوي دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو گاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سخت وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژني، د ازادي قیمت پښتون پیژني، د ازادي قیمت پښتون پیژني.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خموګول د چ وخت په تیرې دو سر غزل هم دغه چوکاټ چي تغیر پیراغه په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیګو.
لغوندې خو عورت ډیر بدلتن وایم، ډیر سمې پزړا کې دی لوګ بدلتن وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیتا نیکل شوه نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثر یو نیم میلیارډ ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثر لننداري څخه په ورسته یو دوه کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارډ امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو اثر د هیواد له پنځو لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوی دی او په ټولیزه توګه 201 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه اثر په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوی دی. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د اثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د اثارو بله برخه په ایخانم پورې اړه لري. ایخانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي اثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور اثر د تلا تپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتره واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي. چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثار یوه بله برخه په دویمې میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډې له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و تر څو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فاروق لازمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو ویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه او په درېیمه برخه کې سندریز بنډار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
د تیر یکشنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحید الله کریمزی په علمي او فرهنګي خبرو پیل شوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه تر څو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت د سنزور کا واقعیتونه د سر بیان کا تر څو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوان، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پور ته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوالې زمینې عوامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد، فکر، اختلاف او وچپکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربهتوب په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه دغه اکادمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محترم استادان برخه لري دوی به د ازادۍ پر ماهیت ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزه په ویاړ فرهنګي او نوی درلو د ملي ترانه ملي سندرې کنسرتونه نندرتونونه او مختلف برنامه هم درلو د استقلال په مورد څیړنیز بحثونه درلو د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنر خلک دي او په هنر ژوند غواړي او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات یا دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی چې ولس ورته څویل دي امغه نمونه موږ هم ور کړی دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي څېړونکو یا محقق پاتېږي د تنوم ور کې دا کم ښکاری. اوس بیلګی سروکستان نوم نه ده د خپل ولس ورته ویل دي دا سروکې ده سر نه اخستې ده کنه معنا دا چې یو دودري مصری ویل شوی دي اغه نو وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقي کې ټپه ورچولې دي وسر غبرګي کړي دي سروکې هغه سر نه اخستره د نومي ورته ورکړي لنډۍ ټپه او همدارنګ مصرا دا اغه نمونه دي چې دا موتانه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولی په بل سیمه کې لنډۍ بولی په بل سیمه کې مصرا بولی او کده شکم بند هم ولري او لري بای او دا په لنډیو کې هم د دوی نمونه راغلي دي استعمال شوی دي. همدارنګ بابولالی دام تانه دا ورکړي د نن تان دی ورکړي دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي
هم دا زو سم لازم هم دي تم کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب مونږ ولي ورته وایو هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزي جوړښت لږ فرق دی هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده هم داسې درواخله رباعی هم دست در واخلا دا اغا دی چه دا نور و جبون پا غیز بانی یا دا نمونو پی ساب را غلی دی خو گور آزه خبر کوم چه دا باید اول شی خلکو تا چه جوڑختی یا روزی جوڑختی باید آغا پچیر نده وزار تا وایم قصیده تر غزل اولان دیده
این په تاریخی قدامت
په تاریخی قدامت کې په ویل شو برخو قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ فارسی ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای غریز و صحیح و دا برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده به تشته ویلي مو قصیده هغه ته ول چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ول ګوندا قصیده ده دا نه ده قصیده قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نور ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوایا غوري زدا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخمه لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کو وسوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ول نه وي دا د سې د چ په واه د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سې زیږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چر پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سې وګدي وګدو وګدو شیرونه واوري یو وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه تاو کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاک نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدل چې و د غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیت ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چړند د مخې چې هغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې د بوللی وو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دې ته بوللی وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع یو موضوع داسې وپالي چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو 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 دوره وهلې ده هماغه د یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت یې ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته او ما دا کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومونې ښه څه چې د هغې نه راغلي موږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوند وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسې ته یو نوم پرېښی دی صحیح زه نشایم چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو غوی کار نه کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډې چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی اټس دې کې څنګه شویل کېږي اروزی جوړښت معلوم سرو کې دې خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین راتېریږي دا هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړخ لمخې ته چاته نشو خودره اوس کته یو چاته څه شیخې لنډې ښې نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلې دی او ورته ښې لنډۍ په دې ور پېژنې په دې خو نه ور پېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
او په موضوع لحاظ خو بیا
اختر شي اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پېژندلې هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګور دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ څو ستونزې لرو. خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي. راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسي نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مو لرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او وسم اړتیا ده.
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار.
افغان سب په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله او بل دا چې تقریبا 13 کاله به کیږي تقریبا 18 کاله کیږي چې زه موسیقۍ سره آشنا شوی یم. موسیقۍ مې شروع کړې ده.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله زمزمه به کوله دا خي سندره نو هغه به موړی لیلو سهار دې شمال دې یو بلان پانی ریږي
اوس چې کله کله زمزمه کې 13 کاله په خوانه وخت ته نه یادي
وړی نه یادي. زما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې. هغه پلار ویلې ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشمانو په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شوم. بیا ډیر خو هېد لاغ په میزان سره بیا سم سم کوله امغه نشو.
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه؟
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ومه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا واسطه
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس پیری ته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه مونږه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک دا یو کریډټ به واخلي. نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاري کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه.
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زکړې وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي. لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته و. د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر و. نو دغه په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کله وکیا به څنګه شوق هم دی چې پلار غونت سندرې مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو. کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غینه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه. بیا غینه بعد شاعری چې کومه شاعری وېد ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ د ټیچینګ شوی دغه مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په طبيعي حاصل لغه متاثر وي او لپلار خوځوي خامخا متاثر وي چې لپلاري
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دغه په ځای هغه ځای نشي نیولی هیڅکله خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېده مې پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري
تا مخکې هم دغه د لارې خبره وکړه ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولی کاپیې پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولی احسان هیڅکله نشي پوره کولی پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولی کاپي اوسېږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل او استاد شاولی شته خدای دې ژوندی لري او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده ستاسې نوې لارې څه دي
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی اوس هم نه مروتی دا اولینی آغاز دی زما چې کومې میډیا ته نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي فکرونه مې وهلي دي نوې نوې کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دې کې به ستاسې د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست لو غوندې خو ورته ډیر بدر ته نه وایم لو غوندې خو ورته ډیر بدر ته نه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم لو غوندې خو ورته ډیر بدر ته نه وایم
دا یو نوی کلام دی انشاء الله
اوس هم د هجران لمبو شیبې دوباره چه می یو سی دا غمون او دردو نٹو زرن چه می یو سی دا غمون او دردو نٹو سترگو کی بیا حقد مینی توفان راولی سترگو کی بیا حقد مینی توفان راولی اس فند ہجران لمبو اس فند ہجران لمبو شیبی دبارا راولی یا الہی راولی یو ظلم جانا راولی یا الہی
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم درځخت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننۍ پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلے ماشومان په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېد رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایي ادی د درنه جار شي دا چا دا همی ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوي وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو له مخونو مچیې اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتڼونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی وو د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بی دمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلی او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلی دی. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1440 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښتی. ملتیا مو وکړئ. ورېښمین
خیال.
پدی خاور کی مین یو گناہگار دے، پدی خاور کی مین یو گناہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورک دی، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورک دی، دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی، حل تو ہچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزو گانی وجل کی، حل تمین دا او مین پالل کی، دلتا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے، حل تمین کی گمان پہ یقین اوڑی، دل تلا ہم سر نوشت بل پلاس وی، حل تجوند دا ہر چا خپل ارادہ دا، دل تل لری دے یوسف لخپل یعقوب، حل تزار وی معشوقان لخپل محبوب، دل تا حسم جڑاگانی غلی کی، حل تجوند پا خنداگان کی تیری کی، دشلمی پیڑی ڈیر کلون تیر شول، دشلمی پیڑی ڈیر کلون تیر شول، یہ وشتم پتی زی سر روانہ، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل مان وای، چو شول دا چکی گی جانانا، تخفی ز خفی ملتانا، یہ ملری زلتا و تل مانا، دشلمی پیڑی ڈیر کلون تیر شول، یہ وشتم پتی زی سر روانہ، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل لمانه وای، څو شول دا څکی جانانه، ته خفی ز خفی ملتانه، یم لری زل تاو تلمانه، دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راخته شوی، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کی ورکه، هلته مینه ده بس مینه، خدای دان څنګه ویشو، خدای دان څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځیګم او غره پورې خان دی، خدای دان څنګه ژوند شو، چې زه مړیم خو ژوندی یم، خدای دان څنګه شور دی، چې خاموش خاموشی ده، دان څنګه شور دی، چې خاموش خاموشی ده، خدای دان څنګه یار دی، چې په شکل دا غیار دی، خدای دان څه دنیا شو، چې آواز پکې اوسم، خدای دان څنګه زړه دی، چې دی ډک لتور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی، چې په شکل دی بنا دی، خدای دا څنګه محبت دی، چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی، چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی، چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی، چې نیمګړې نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی، چې نیمګړې نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی، چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل ته ورکشي،
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا، مو دې او شوې دارش نه تماشا کوي، دا فرش یا خدایا، یا خدایا